په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ده. ازادي رادیو یې بلې خبرونه ته مو زنه ریاست نوري هرکلی کوم. ډېره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د دې سات په خبرونو پیلو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده وایي دنیا کوښښ کوي چې د شریعت پر ضد خلکو ذهنیت خراب کړي او ورته د ډیموکراسۍ فائدې بیانوي، خو دوی به دغه هڅې شنډې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کندهار کې په خپل استوګنځای کې خپلو ځانګړو ځواکونو ته په وینا کې وکړي. د طالبانو مشر له ټولو غوښتل چې د منفي تبلیغاتو په وړاندې بیدار واوسي.
یو مشر به درته غنجی بی چې دا نه دی قابل سړی دسې به کوي، بی چې ماده کوي به عمارت څوک به پر قوانینو باندې اعتراض کوي، څوک به د علم په لباس کوي، څوک په بل لباس کوي. کوشش کوي چې ستاسو منځ کې دغه وحدت تر ختم کړي دا نظام، او دا نظام که ختم کېدی دا په دې تفرقه او اختلاف باندې ختم کېږي.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې د شریعت پر ټینګښت ټینګار وکړ او ویل چې له غربیانو سره شل کاله جهاد کړی او شل یا زیات نور کلونه به هم مبارزه وکړي چې په دې هیواد کې عملاً شریعت نافذ کړي. نوموړي دغه راز وویل. پر امارت او علماو له ښکاره انتقادونو باید ډډه وشي، ځکه دښمن له هغه ناوړه ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړه چې که څوک پر امارت یا علماو اعتراض لري نو هغه دې په خصوصي توګه بیان کړي. مولا هیبت الله اخندزاده د ښځو د حقونو یادونه هم وکړه او ویل چې په دې برخه کې یو شپږ مادهیز فرمان صدر کړی او ښځو ته ټول هغه حقونه ورکول کېږي چې د ده په خبره پخوانو ورکړل شوي. د طالبانو مشر د ښځو د حقونو پر ورکړې ټینګار داسې مهال کوي چې ښځې په نا دولتي مؤسسو او ډیری دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي، او نجونې او ښځې هم له شپږم ټولګي پورته له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجیز صندوق یونیسف په افغانستان کې د 950 نویو محلي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی دی. د یونیسف افغانستان څانګې پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې دا کار د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کوي، او په خبرې 140,000 ماشومان به ترې برخمن شي. یونیسف نه دی ویلي چې دغه محلي ټولګي به په کومو ولایتونو کې جوړوي، خو دغه اداره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې زرګونه محلي ټولګي تمویلوي. ټاکل شوی ترکیش هوایي شرکت له څه باندې دوه کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته الوتنې پیل کړې. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو پرون وویل چې دا خبره د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزیر حمیدالله اخندزاده او په کابل کې د ترکیې د شارج دافر جنګ اونال په کتنه کې یاده شوې ده. په کابل کې د ترکیې شارج دافر ښاغلي اونال په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ترکیش ایرلند الوتنو د بیا پیل یادونه نه ده کړې، خو زیاته کړې ده چې وړمه ورځې د طالبانو د ترانسپورټ له وزیر سره په کتنه کې د ترانسپورتي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. خپل ترکیش ایرلند هم تر اوسه کابل ته د الوتنو د بیا پیل په اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې فلای دوبۍ او ایر عربیه هوایي شرکتونو کابل ته له څه باندې دوه کلن ځنډ وروسته له سره الوتنې پیل کړې. د افغانستان او هند ترمنځ د شلو ورځو سیالیو د لوبلړۍ درېیم لوبه په دویم سوپر اور کې کوربه لوبډلې وګټله. دغه سیالي چې د بنګلور ښار په چینسوامي لوبغالي کې پرون ناوخته پای ته ورسېده، هندي لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړی توپ وهنه کړې وه او د 214 منډو هدف ټاکلی و. په افغان توپ وهونکو کې رحمت الله ګربز او ابراهیم زادران پوره 55 منډې وکړې، خو ګلبدین نایب د لوبې تر پایه ونه سوځېد او د 55 منډو په جوړولو سره یې لوبه مساوي کړه. محمد نبی هم 24 چټکې منډې وکړې. د لوبې د پایلې د معلومولو لپاره سوپر اور ترسره شو چې افغانستان هند ته د 12 منډو هدف ورکړی و، خو هندي لوبډلې یوازې 14 منډې وکړې او سوپر هم مساوي پای ته ورسېد. په دویم سوپر اور کې هندي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه او د 12 منډو هدف ورکړ، خو افغان توپوهونکو ونه کړای شوی چې هدف پوره کړي او د دو منډو تر جوړولو وروسته دواړه لوبغاړي محمد نبی او ګربز وسوځېدل. دا لومړی ځل و چې په نړیوال شلوریز سیالیو کې د یوې لوبې پایله په دویم سوپر اور کې معلومیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیل غوښتي دي چې د فلسطیني دولت جوړېدو د مخنیوي پر ځای د دې بهیر ملاتړ وکړي. بلینکن چې پرون چهارشنبه په سویس کې د داووس اقتصادي غونډې ته خبرې کولې، د فلسطین د دولت جوړولو ته د حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه له حماس وسلهوالې ډلې سره په جګړه کې له اسرائیل د واشنګټن ملاتړ ته په کتو شوې ده. حماس څخه دریزه ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون وویل د فلسطین ګټور دولت یوازې کولی شي اسرائیل په ملاتړ او مرستې سره فعالیت وکړي، نه دا چې د دغه هیواد له فعالانه مخالفت سره مخامخ شي. د آزادۍ رادیو د اوکراینی څنګه د یوې پروژې همکار او خبریال دیمترو بیفچین د روسیې په یو برید کې ټپي شوی دی. راپورونو له مخې بیفچین او یو همکار پرون چهارشنبه په زاپوروژیا سیمه کې د راپور ورکونې او ویډیو اخیستو په حال کې و چې د روسیې له توپخانې بریدونو سره مخامخ شول. د راپورونو له مخې بیفچین په پښه ټپي شوی دی او د اوکراینی ځواکونو لخوا روغتون ته انتقال شوی دی. آزادی رادیو اوری لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو یادونه وکړه، د خبرونه ډیره برخه د آزادی رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. پر پاکستان د ایران له هوایي برید وروسته د ایران مرستیال ولسمشر ویلي د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته به ځواب ووایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي هدف یې یوازې د ترهګرو ځپلو. پاکستان بیا خبرداری ورکړی چې د دوی پر خاوره د شوي برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران په غاړه وي. تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې.
د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندری جدي شوي او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلی دی د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښته ځواب ووایي.
بحث پاکستان هم خوب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه دا ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پیښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بی پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې دغه برید د هر ډول عواقبو پړه به د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول قانوني اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې د ډول قانوني اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسولیت او عواقب د ایران پر غاړه دي.
Consequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سندي ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د 15 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د بریټ په خبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماخام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. تر دې وړاندې پرون ایران او پاکستان له تهران او اسلام آباد خپل سفیران ور وغوښتل او د دواړو هیوادونو د چارواکو رسمي لیدکاته هم لغوه شوې دي. ایران ادعا کړی چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نخښه کول وو. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې د دغه وسلوال ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جیش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بی پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریا او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حملې د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه وژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلوال ډلې ومانه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبانو حکومت په پلازمینه کابل کې بیلابیلو کتاب پلورنځیو او خپرندوی ټولنو لسګونه زره کتابونه راټول کړي او له کتاب پلورونکو یې جدي غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید ونه پلوري. په کابل کې کتابونو یو شمیر خپرونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو حکومت د استخباراتو وسله وال دوه ورځې مخکې کتاب پلورنځیو ته تللی وو او د کتابونو د ټولېدو ترڅنګ دوی ته د لسګونو کتابونو یو لیست سپارلې او په کلکه ترې غوښتنه کړې چې دغه کتابونه باید په کتاب پلورنځیو کې نه وي. نو تفصیل په دې رپورت کې.
لګ تر لګا د څلورو خبرندویا ټولونو مسؤلینو او کتاب لرونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غوونه خبره شي، ازادي رادیو سره په خبرو کې ادا کړي چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي لګ کتاب لرونځي او ګودامونو تر 50,000 بیلابل ډول کتابونه ټول کړي او دوی ته د میلیونونو افغاني وزیان اړولې. د کتابونو خبرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډیره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لوري د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خبرونکو او پلورونکو دا هم وایي چې نن د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لزګونه خبرونکو وزارت ته وربللې او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې. په دې خبرو کې د دوی په خبره کې کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم تر لاسه کړي، هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د اداله مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلې ورته دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورنی سیاست په اړه لیکل شوی. وزیرستان وروسته تمزای په نوم کتاب هم د بندیز په دینوم لړکی ځای شوی. دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر او چې دوی لري د دې ده. زما په دې کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوی دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دا وای باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه دلوستي او خایي وازی د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان موجب رحیمی چې لګ تر لګه پدری او خبرو شوی کتابونو بندیز لګیدلې، ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو د اقدام لټولو نړیوالو قوانینو سره پټکر کړي.
طالبانو د اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف تر سره کړي. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوري خپل فکر لمخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز خې پایلې ځکه نشي لرلای چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان عبدالمتین قانی په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزي تیر ورځ د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه چې هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو، د عقایدو د انحراف، ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو خرڅلاو لپاره. هغه هم په دې خاطره کتابداریو ته دا ویل کتابخانو ته چې دغه د مطالعې نه یوې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمیر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځي او ځینې کتابونه راټول کړي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نورو کاروبارونو تر څنګ د کتاب د پلور او خپراوي بازار هم سوړ شوی. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بل خوا د یو شمیر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.
د امریکا متحده ایالاتونو په یمن کې د حوثي سختدریزو وسلوالو ډلې یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل کړه. دا اقدام څو ورځې وروسته تر هغې کېږي چې په غزه کې د جګړې له تودېدو سره هم مهاله دې ډلې په سره سمندر کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړي دي. نور په دې راپور کې
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثي وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې دیرش ورځې وروسته عملی بڼه غوره کوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به یې بندې شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ یې تاو کړې او وی درولې. د حوثي وسلوالو دې کار نړیواله سوداګري ټکنۍ کړې او دا اندېښنه یې راولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلي پوځیانو او حماس سختدریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نورو سیمو ته هم وغځېږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوم لړ کې شاملوي چې د امریکا او برېټانیا جنگي الوتکو تیره اونۍ په یمن کې د دغه ډلې پر اهدافو لسګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرائیل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولي د امریکا او برېټانیا د هوایی بریدونو د غچ اخیستنې خبرداري ورکړی دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي وو، خو د 2021 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشري ناورین له کبله له دې نوم لړه و ایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشري وضعیت بیړنۍ بللی وو او خبرداري ورکړی و چې د یمن 21 میلیونه وګړي یا دوه په دریو کې اوسیدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی. په دې ځای د بارغس ولایت د غرماش د ولسوالۍ دلته دوی شبکې دي، یوه اتصالات یوه ام ټي ان د انټرنیټ ظرفیت یې دومره کمزورې دي چې موږ بسته ونیسو هغه دغې ولاړه سي، هیڅ مشکل مو حل نشي. موږ دغه اواز دي د ولاړو خورو چارواکو ورسېږي چې موږ د ستونزو راغلي کې. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلام منو وایم. زما ورور د غستنز د چز د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه خبرې کوم او دلته چې د انټرنیټ ډیر کمزورې دی. دغه د هلمن ولایت نوزاد ولسوالۍ د کوشک ساحه ده، دلته چې شبکه راتره ډیر مننه به یسته څخه هم د حکومت څخه من دغه زما حواز در حکومت پس ورسې ډیر مننه.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د خوشامند ولسوالۍ اوسیدونکی د حکومت د ټولو کارکونکو څخه مې دا هیله کوم چې د مو خواته په واورو کې په برانو کې سړکونه ډیر خام دي او ډیر سر په عذاب یو. د حکومت د ټولو کارکونکو څخه موږ دا وختونه د مو سړکو باندې هیله او کوشش وکړي. موږ دغه هیله درلودې چې او بل دا د مو خواته تنبیه ډیر کمزورې دي، ټلیفونونه کار نه کوي، خلک د ټلیفونو او شبکو سره ډیر پستنه دي، ټلیفونونه کار نه کوي. د خطا هیله کوي چې دمو داهره او دا دمو درخواست بجای کی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیوی مجله ده هنر فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په کندهار کې مو د مطبوع حل اخیسته. په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي مسول وی چې د مطبوع کار په ټول افغانستان کې د کاغذ ګرانې دوه اخیسمن کړي.
د دوه کلمو مخکې یو ټن یې په $1,500 وو، د اوس په $1,500 یو ټن دی.
شیر لرو
د تا غږ لکړکې کوز ورالوېدلای لکه تو کتاب چې منډه درنګونو
د تللیو یادونه په نوم کتاب تازه په ډنمارک چاپ شو. د دې کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخیدلې يم.
د تللو یادونه یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته او د هغوی د شخصیت د معرفي او
کیسه هم لرو.
په نکریزو سره لاسونه یې تناره ته ورکښته کړل. ناڅاپه یې ګوتې په سرو سکروټو ولګېدې
او دا به هم واوري. اتن شانوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لویری په خوشیو کې اتن نکوي. په کندهار کې د چاپی مطبوع کارونه پیکه شوې دي. په دغه ولایت کې لسلوی غیر دولتي مطبعې شته او پلسکونو وړې چاپخونی هم شته. په کندهار کې د چاپی مطبوع مسؤلان وایي د پخوا په څیر خلک کتابونه، مجلې او نور توکي نه چاپوي. دوی دغه راسوی پر چاپی موادو د مالیه زیاتوالی هم د دوی پر کاروبار منفی اغیز کړی. نور تفصیل په دې راپور کې.
محمد هارون سلطان د تیرو کلونو راهیسې کندهار کې چاپی مطبع لري چې له لارې یو شمېر کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په خپل مطبع کې د نور توکو تر څنګ د لوی لوحو بینرونه هم چاپوي. دی وای مخکې د مطبعې کارونه شو خو د تیرو شاوخوا دوو کلونو راهیسې کم سوي او پخوانی بازار نه لري. د محمد هارون په خبره که خلکو ته د کار زمینه برابره سي او هم پر لهو مالیات لږ سي نو د دوی کارونه به ورسره زیات سي.
په خوا خو بېخي ډېر شو بیا وروسته په اولو کلو کې د نوی نظام چلال یو څه سره ډېر کمزوری شو. مخکې کتابونه دا شان ډېر چاپېدل اوس چې دانې دونه نه چاپېږي داسې نو هر شی چې دانې نه چاپېږي. اوس مثال زه یو پروډکټ یو څوک دغه کوي یو شی راوړي دغه ته مثال خپله جوړوي هغه دا سټیکر او دا کاغذ او دا اعلان موږ په موږ پورې مربوط نه نو چې هغه شان نه وي نو خو زموږ کارونه بیا هم نه وي نو داسې هر شی داسې سره کم سوي دي.
په کندهار کې شاوخوا لس لوی چاپی مطبعې سته خو لسکونه نورې کوچنۍ چاپخونې هم موجودې دي. یو شمېر نور د چاپی مطبعو مسؤلین وایي پر چاپی توکو د زیاتې مالیې وضع کولو یې هم پر کاروبار منفي اغېز کړی او له بهره ټول چاپی توکي دوی ته په ګرانه بیه تمامېږي.
زما نوم محمد نسیم دی او د مطبعې نوم عرفان اسلامیه مطبع. مخکې د کاغذ چې زیات ارزانه و کاپین کښته و د هیوادوال د فارم ډېر اسانه و چې شی به ترلاسه کوي چپټران شان ډېر ارزانه تمامېدل. اوس لږ څه ګران دي په دې خاطر چې مالیات ډېر دي. موږ خپله د قانون زیاته مالیه ده صرف د یوې لوحې مالیه موږ ته په یوه کال کې 3,500 افغانۍ راځي چې تاسو وایي دا لوحه دلته نصب کړې ده د دې باید موږ ته 3,500 افغانۍ مالیه راکړي.
زما نوم عبدالواسع دی. هر بار په عموم کې بس سره کمزوره سوی د پخوا په پرتله نه دی سیستم د یو حالت څخه بل حالت ته چاوړلی نو خامخا به یو نیمګړتیاوې راځي کارونه به کمزوري کېږي نو امکان شته چې کارونه سم سي.
بل خوا د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي د چاپي مطبوع کارونه تر پخوا زیات سوي دي. د دغه ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان وایي دوی هڅه کوي چاپي مطبوع لرونکو ته نورې اسانتیاوې برابرې کړي او هم به د کندهار چاپېدونکو توکو ته بهر د چاپ اجازه ورنه کړي تر څو دلته د مطبوع لرونکو اقتصاد ورسره لوړ شي.
تر لسو پورې غیر دولتي خصوصي مطبعې دي چې د چاپ برخه کې کار کوي. طبعا چې د په لومړي کلونو کې د اسلامي امارت تر اتاق سره به کېدای په لومړی څو میاشت کې د دې په کارون کې څه کموالی راغلی خو د اوس لپاره د دې کارونه همداسې په نورمال شکل باندې مختزي او مختلف برخې اخبارونه او مثلا کتابونه او د نورو برخو د چاپ په برخه کې کار کوي نو ان شاء الله تم هم ستا چې د نور هم د دې په فعالیتونو کې زیاتوالی راسي.
دا په داس حال کې د چې ترجمه مخ کې یو شمیر کتاب لرونکو ویلی و په افغانستان کې له فزیکی کتابونو استفاده کم سوي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د چاپی مطبوع سیشتنن وای چې نویو مالیاتو د دوی پر کاروبار منفي تاثیر کړی دی. که په کندهار کې د مالیاتو منفي اغیز کړی وي په کابل کې به هم دا وضعیت وي. په دې اړه مې د لا وضاحت لپاره په کابل کې د اکسوس په نوم د کتاب د چاپ او پلور د مرکز د مسؤل صفی الله ناصری نظر پوښتلی.
بله شکه چې مالیات د افغانستان کې کاروبارو د غوړېدلو په برخه کې زدنو اړتیا دې ته چې باید تر ډېره په دغه برخه کې تشویقي حرکتونه وشي څو کاروباریان وهڅول شي. له بده وخته باید وویل شي چې په افغانستان کې د اقتصادي مشکلاتو تر څنګ مالیات یوه جدي ستونزه ده خو مالیات اخیستل او د مالیاتو له فرهنګ سره د افغانانو عادت کېدل یوه ښه خبره ده خو بیا هم د یو کاروبار د هڅونې په خاطر موږ لري چې باید د کاروباریان ملاتړ وشي. متاسفانه اوس دا مسله عمومي ده، هرکه بلکې په ټول ولایت کې افغانستان ځکه چې نظام مرکزی او قانون یو دی، نو په دې اساس مالیات له ټول نه اخیستل کیږي.
دغه مالیات د چاپی صنعت په کومو برخو کې زیات شوی دی؟
د کاغذ په واردولو کې، د ګمرک په برخه کې چې کوم کاغذ له بهر نه راځي، که څه هم په افغانستان کې کاغذ نشي تولیدېدلی او زموږ ګاونډیان هم دا وړتیا نه لري چې کاغذ تولید کړي، نو دغه د کتاب او همدارنګه د نور چاپی صنعت چې باید اخبارونو ته بعضې د ورځپاڼو لیکونکي زړه ښه کړي، هغه هم زړه نشي کولی څو د اخبار چاپ کړي. نو که په دغه برخه کې دغه مالیات او دا تعرفې ښکته راغلی وای، نو دا کار هڅې دله.
تاسو ته معلومه ده په دقیق ډول په کاغذ باندې څو فیصد مالیه اخلي؟
داسې دقیقه نه درته معلومه چې هغه کوم کسان چې په دغه برخه کې ماهرین دي، نو په هغه هره برخه کې یو پیشه شته دی، یعنې که زه د هغه صنفي مالیې نه درته حساب کړم چې هغه د مطبوع نه اخیستل کیږي، او همدارنګه د ګمرک په برخه کې چې کاغذ موږ نه راوړو، خو یعنې کوم د کاغذ کاروباریان چې راوړي موږ دغو نه اخلو، نو هغه د لوړوالي نه دغه شکایت کوي.
که تاسو چیرته دوه نیم کاله مخکې د کاغذ قیمت راته ووایسي، او اوس د کاغذ قیمت څومره دی؟
د دوه کاله مخکې د کاغذ بیا چې وه هغه $1,500 و، یو ټن یې په $1,500 و، او پس د دوه تحول چې راغلی دی د اوس په $1,500 یو ټن دی، او په مالیاتو کې چې فشار وارد شوی په مطبوع هغه د پروش دی، او همدارنګه او بل د سینپی مالی دی چې په دغه برخه کې مالیات پورته تللی دي، او په خپله چې کله څوک کاغذ واردوي په هغه کسانو د ګمرک لوړ شوی دی، نو دغه څه د دې باعث شوی دی چې کاغذ پورته راغلی دی.
د ډالر د ټیټېدو له خاطره په کار دا ده چې که د پخوا برابر نه وي نو له پخوا باید حتی راکښته وي کنه؟
او بلا شکه، یعنی د ډالر ارزښت که وکتل شي، همدارنګه په افغانستان کې چې اوس کوم استهلاک دی، یعنی هغه هم کم دی، باید هغه ته وکتل شي، باید په دغه حالاتو کې راشي چې کوم مخکې وه.
تاسو له مسؤولو چارواکو سره په دې ارتباط د یوې اتحادیې په شکل خبرې کړې دي؟
بلا شکه چې خپلې ټولې هڅې کړې دي څو له دغه بهیر نه مخکې چې ما کومې یادونې وکړې چې باید هڅونکي اقدامات وشي، متاسفانه نه دي شوي څو کولی شي دا کاروبار نه وغوړي.
له دې پرته د کاغذ له مالیاتو پرته د چاپی صنعت په مخ کې نور خندونه څه تاسو ته ښکاري؟
موږ فکر کوو چې په افغانستان کې باید له کوم د اخبار کاغذ چیرول کېدل، او متاسفانه اوس ډېر کم اخبارونه چاپي، حتی یعنی موږ په روانه توګه او په معیاري توګه، یعنی چې ورځپاڼه چې نومي هغه یوه د ورځپاڼې په توګه نشي چاپېدلی، یعنی که دولتي ورځپاڼې هم دي په نارماله توګه چې ورځپاڼې نوم یې دی، یعنی هر ورځ رسمي ورځې چې بیا په هغې نشي چاپېدلی، نو هم د دولت اقتصادي مشکلات دي، او د دې تر څنګ چې د مطبوعاتي برخه کې د اخبارونه سره سیالي وکړی شي، متاسفانه داسې کوم هڅونکی اقدام نه دی شوی چې نور خصوصي اخبارونه چې په دغه برخه کې باید فعالیت وکړي، د کاغذ په حساب او همدارنګه د نورو آزادۍ په ارتباط چې هغه کولی شي یو سالم انتقاد وکړي. زه فکر کوم دغه جدي ستونزې دي چې که په دغې غور وشي، او دوه برخه کې خصوصي سکتور هم وهڅول شي چې پانګونه وکړي او په دې ته یو کار وایي، نو دغه به یو ښه اقدام وي او ښه پایله به ولري.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. وړاندې د شعر د نقد په اړه اورېدلی شي، او د تللیو یادونو د کتاب له مؤلف آصف بهان سره شخېدلی یم. د تللیو یادونه کتاب تازه په ډنمارک چاپ شوی.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
کره کتونکو په دې نظر دی چې نظریه او ایدیالوژي د شعر برخه کیدای شي، خو شعر د ایدیالوژي برخه کیشي نه. که نظریه هر څومره سپیڅلې هم وي، د فرانسې د علومو اکاډمي غړی علي احمد اسپرادونی سوی کله چې شعر ایدیالوژي ته وقف شو، شعر فاسد شو. له همدې امله دی د سیاسي شعرونو مخالف دی، او وایي چې موږ یوه زمانه د یوه پیشندل شوي شاعر په نوم یادوو، خو دا کله هم نه وایو چې د پلانی پاچا یا پلانی ولسمشر یا پلانی امیر د وخت شاعر د دې مطلب دا دی. مثلا موږ وایو د خوشحال بابا سمانه، د رحمان بابا سمانه، او دوی په واکمنانو پوری نه یادو. د عربي ژبې مشهور معاصر شاعر نزار قباني وای سیاسي شعر ته زورزم نور شیرونه ماته راځي، یعنی د ډلو ټپلو په ستاینه کې شعرونه سطحي وي، ژور نه وي، ځکه چې ډلې ورکیږي، محوه کیږي، د یو محدود زمان لپاره وي او ښه ادبیات تل پاتې وي. په غزني کې اونۍ مخکې د اطلاعات فرهنګ په ریاست کې د یوې مشاعرې په څنډه کې یو شمېر شاعرانو همدا د ایډیالوژیک شعر خبره ازادي راډیو ته وکړه. د دې غونډې او د خبرو تفصیل په دې راپور کې.
د غزنی ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د یووالي او ازادۍ تر سرلیک لاندې بین لسانی مشاعره
ازادۍ د قیس لیلا د مومن خان د شیرینو د ملک بدری جمال د آدم د رباب شرنګ د دادی
مشاعره ته د طالبانو حکومت تسمه ایزو چارواکو ترڅنګ پسلګونه تن د شعر او ادب مینوال او لسکونه تن شاعران را بلل سوي و چې زینو خپل او زینو نورو بیا د هیواد او د کوزی پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه ولوستل.
ازادي د شاعر خیال دی در خان مسجن اثر د خوشحال د نوښت سب دی در رحمان بابا تقوا ده د حمزه د غزل خوان دی د حیدر د شعر الفاظ دی لاند دومره در توایم.
په مشاعره کې څه برخه د طالبانو ترانی وی چې د خپل نظام او خپل سرتیرو د ملاتړ ژغې بدرګه کاوه، خو ترڅنګ د یووالي او ازادۍ حماسي ملي وطنی او عشقی شعرونه هم وو.
تر نکم تیر ون زمانه وړاندې تللی د خدای له عشق هم استلای ګل بشری کافری.
مشاعره تر اغلی ځوان شاعران خوشاله و چې لډیره وخت ورسته په یو دومره لوی مشاعره کې ګډون کوي، خو وای دا ډول مشاعره په ځوانو شاعرانو کې د استعدادونو را برسېره کولو، د شاعرانو ترمنځ په اړیکو ټینګولو او د ښه شعر په پنځولو کې مهم رول لري. ابو دجانه سحر د غزنی له ناوی ولسوالۍ څخه دغه مشاعره ترغلی.
مشاعره د مود تاسو خپل پرهنګ او کلتور ته پرګټ رسوي او د پات نسل د روان ځوان نسل د دغه استعدادونو ته د علمي سویت لوړوالي ته مکمل ګټ رسوي. موږ په دې اطمینان لرو چې که په هر ولایت کې په هر ساحه کې یو مشاعره په لږو محدودو شپو کې ان په میاسک در کې جوړ شي، په دې مشاعره جوړولو سره د کمزور شاعر شعر سمي، د خو شاعرانو له شعر الهام اخستلای شي، له غوڅ اخستلای شي او د دوی شاعري ملک نور هم قوي کړي.
مولوی احمد جلال ځوان شاعر دی چې په مشاعره کې شعر نول وستل. دی وایي کچيري مشاعره نوي د شعر نثر او پټوله کې د ادب او کلتور په برخه کې ډیره استعداد نه لمنځځي. دا سیمه مشاعره او کلتوري غونډې دي هر ځای جوړې سي.
زبوایم چې د افغانستان په ډیرو ولایتو کې د نوملي ولایت وي سودا شاندار مشارک کیږي، د غزنی د ولایت ټول نامتو شاعرانو لیکوالانو ورته وتر کیږي. موږ خوشاله په دې باندې یو چې د غزنی شاعران پیژندل کیږي، لیکوالان پیژندل کیږي او پراتون کې هغه د هغو څخه خدمت توقع کیږي او هغه هم د تحصیل کې زیو خدمت وکوم. ادبیات او ته شاعری په پن کې، د لیکوالۍ په پن کې، د نثر په پن کې، د نظم په پن کې، په دوه پنو کې
که شاعران او لیکوالان غوښتنه کوي چې مشاعره او فرهنګي غونډې د جوړې سي نو ګټه به یې څه وي. د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر د رهبری شورا غړی آصف حنیفي مهمې او ګټورې بولي.
دغه ډول مشاعرې، غونډې، ادبي ناستې دغه د ځوانانو نفاره په دې مهمې دي چې یو له بل سره آشنا کیږي، یو له بل هنرونو، تخنیکونو او شعري پرمونو نه خبريږي او نظرونه دغه یو له بل سره تبادله کیږي. دغه مشاعرې دي چې د ټولنې ځوانان یو له بل سره آشنا کوي، هم په فرهنګي لحاظ، په هنري لحاظ، هم هغه د دې ذوق په لحاظ باندې سره راټولېږي.
د غزنی اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو په مشاعره کې په خپلو خبرو کې وویل لا دغه مشاعره جوړولو څخه مخه د شاعرانو په یو ځای راټولول، د استعدادونو چنول او شعر و ادب ته ودور کول دي.
بغاوت بن سرکش بند ده، ای بغاوت بن سرکش بند ده، محبت او مینا خو دې کې بند ده، لیکوال به تکلم دې کې کېد ده، لیکواله
د شاعرې بنده ده. د اوسنی وخت کې ځینې ځوان شاعران زماني انقلابي، اختلافي او ګوندي شعرونه لیکي، نو مشاعرې ته راغلي ډیری ځوانان په دې باور و چې شعر دی هنري او له پورته ټولو اختلافي موضوعاتو پاکوي. د دې په باور کوم شیر چې په چا پورې تړلی وي هغه دوام نه کوي او رکیږي. بیا هم ابود جانا سحر
پچبانانو کې د شاعران ستاسو د کوم وخت مطالعه کې دغه وخت مطابق شیر جوړ کې بیا هغه وخت تیر سی بیا شیر په غزه پاتې کې لکه اوس تیر انقلاب سی تیر سو شیرونه جوړ سوی دي. بعضی شیرونه اوس میډیا تر وړاندې کې خو ډیر پاتې دي. اوس روان حالت چې کوم د پدې بناس کوم چا شیرونه جوړ کړی دي خو د ځوانانو شاعرانو لیکوالانو د موږ مطالبه دا د غوښتنه مو دغه ده تر څو د شیر د دل ژوند د ورستم بقا ولري او پاتې سی دار وخت مطابق.
که څه هم چې په افغانستان کې په تیرو شاوخوا 15 لسیزو کې ډیرای وخت ګوندونو ډلو او نظریو ته شاعري سوي نو دا وخت په تیرېدو سره بیرته له منځه تللی ده. خو مولوي احمد جلال وایي شاعران انقلابونو خوړلي او ځای سوي دي باید ځان ورڅخه وژغوري چې شاعري ژوندۍ پاتې سي.
خو په افغانستان کې 40 کاله کې انقلابونه روان دي د شاعران انقلابو خوړلي دي له هر سره دا مناسب بل سمو د حالات تقاضا باندې شعر ولیکو. خو که چېرته د ادب پن تر څوک سره وښکاره کې هغه بیا د ادب د پن بیا دا تقاضا نه سي یوازې د حالاتو په تقاضا د شعر ولیکل سي. شعر باید یو آزاد یو تر وخته پورې محدود نه سي تر زمانې پورې محدود نه سي سوسې ژوند باید دا شعر وي.
خو ځینې نور شاعران او د نظر خاوندان بیا په دې باور دي چې فکری ګوندی او ډلهیزه شاعري د ګټې پر ځای زیان لري. شعر اغیزناک ژانر دی او شاعران دي ځان ورڅخه وساتي. بیا هم آصف حنیفي
د غټه تاوان او غټ زیان دسی بل هغه د شیر خپله شیر غایسیت او د شیر موثریت او مسمریت ټول له منځه وړي هغې ټولو ته تاوان ده. نو که څوک غواړي چې ښه شیر ولیکي پوخ شیر ولیکي په شعري پرمونو او د شیر په ټول تللی وي نو هغه باید داسې شعر وي لکه زموږ د مشرانو شاعرانو چې تل پاتې او د وخت تقاضا ولري او تر ابده پورې ژوندی وي. لکه ژوندي مثالونه یې موږ تاسې لرو اوس خوشحال بابا دی.
شیرپوهان وایي زمانی او یا هم په ډلو ټپلو پورې تړلي شاعري او شاعران لنډه موده لري چې د وخت په تیرېدو سره نه یوازې هغه شاعري بلکې هغه شاعران هم له منځه ځي او ورکیږي.
د شلمې پېړۍ مشهوره امریکایي شاعره آن ساکستن وایي تصویر د شعر زړه دی او له تصویر پرته شعر شعر نه دی. وړاندې د تصویرونو د شاعر رومان نیازي شعر لرو خو لومړی به د تصویر په اړه د ښاغلي نیازي لنډې خبرې د سره شریکې کړم.
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپله تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم یعنی چې اوزګار یم په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم له مارغانو له اوبو یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات تقریبا بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکاره رابطه پیدا کوم. هغه داسې چې کله ناکله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله ناکله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل البته اوس یم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یي. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم. مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله ناکله یو مشکل پیدا شي ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله ناکله وایم چې اوبه تږی دي زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندي او دا بند خلاص کړي یوه عجیبه منډه کوي دا له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې او بوتایی دی یو څه ته تندر لري. نو کله ناکله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړم موقعیتونه بدل را بدل کړم. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او زه خپل هم له دې خوند اخلم. او هدف می ممدای مقصد می ممدای چې کو سم کولای یو څه د چاستر غوتو دروم
و سم د ومان نیازی هم دې نظر ته د دوی پر شعر کې چا سدي راډي مجلې پروګرام ته را لې شلې دی جرکیش.
تا غږ له کړکۍ کوزو رالوېدلی، نڅېده پکې ټپه لکه لمنه د تاوس چې شمال ګډه وډه واخلي، او ګېډۍ ګېډۍ ما تکړي څو ځایه د یخ سیوري پر کږه وږه څرمنه. د تا غږ له کړکۍ کوزو رالوېدلی لکه څو بلبلې ذوق چې د سندرو پر مړوند د پیغلې څانګې نقاشي سي. څه د فیسې نه د تور ربابې غېږ کې پکې ډوبه شهنایي د بې خوبي سي. د تا غږ له کړکۍ کوزو رالوېدلی لکه څو کتابچې منډه د رنګونو، مینا تورې تودې سترګې د غوسیو خطاطي لکه مست کوچې څپه واخلي، او رګونه یې ښکاره شي د پنډیو. د تا غږ له کړکۍ کوزو رالوېدلی لکه څو درې غږونه چې راووزي، لکه هسک چې له اوبو شي سیل د ځانو، لکه خاوره چې څادر له صحرا یوسي، لکه غره کې ازانګې شي د اوښانو. د تا غږ له کړکۍ کوزو رالوېدلی لکه څو بارانه تک چې څاڅکې وکړي، لکه څو چترې چې خلاصې شي هوا کې، لکه تورې توتکۍ چې اتن ګټ کړي او ترې جوړې سرندې شي په نڅا کې. د تا غږ د کړکۍ کوزو رالوېدلی.
ازادي راډیو مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي، او په فیسبوک کې هم لته سره شریکو. د تللیو یادونه په نوم کتاب په 213 مخونو کې تازه په ډنمارک کې چاپ شو. دا د آصف بهان تالیف دی چې په کې وبشت معاصر لیکوال د نه څلبشت مقالو په ترڅ کې معرفي شوی دی. له ښاغلي بهان څخه به واورو چې په دې مقالو کې د لیکوالو په باره کې یوازې په معلوماتو اتکا کړی ده، که د هغوی روحي حالت هم د یو هنري کرکټر په صفت په دې مقالو کې معرفي کړی دی.
ما خو مجبور کې پالیسی دا و چې زه لیکوال یا متوفا شخص چې معرفي کوم، لمړی وروسته له خپلې یوې تبصری نه چې د مقالې لیکلو اړتیا څه ده، له هغه نه وروسته د ده خپرې شوې بیوګرافیانو ته زه مراجعه کوم، څه په چاپی بڼه وي او یا څه په آنلاین بڼه زه خپل ریسرچ کوم، هغه را اخلم د دې لپاره چې نوی نسل پوه سي چې مونږه فرهنګي شخصیتونه په کومه کچه لرو یا هم درلودل، هغه را اخلم. او وروسته بیا د ده د شخصیت ټول اړخونه په لنډ ډول زه څېړم، چې شاعری دا، لیکوالی دا، د ژورنالیزم برخه ده. یا
یعنی وبخشئ، تر ډیره د یو لیکوال په باره کې معلومات په دې مقالو کې راغونډ شوي؟
بله، بیا وروسته زه خپل هغه کله کله لرم په ځینو کې راغلي او په ځینو کې نه دي راغلي. یا بیا بل اړخ دا ده چې هغه کسانو سره چې ما لیدلی دي او خاطرات ورنه لرم، یا یې شاګرد و یا مې شاګردان و یا می همکاران یا همدوره خلق و، بیا زخفل سرگولی دلی حالم علت اقدمه ده. البته که مقصد ده تاسو داوی چیزه دیگه افکار و اثار نقد که من پدی مقالو که ده غشی تازه نخوشاله ما و نزایی ورکومه. کلا دین مقالی و گدیسی ده کلام ده نمونو په سلسله که کلا لنگی سی کلا دسی ویسی چه یو چوب دفتن وفات سی او سړی مجبورن یا په امغه ورځ یا سبا یو چی شی ولی کی او خپوری کازه که میڈیا په امغه ورځ یو چه غواری، او میڈیایی حضور دیر ضرور ده چه سړی ولری په فرهنگی برخه که و په میڈیا که، او که نوی سړی غیر حضوری بیا یو سبا سم کار نیی ده فرهنگی پانه.
بهان صاحب، دا مقاله مو روس تردی لیکلی چې دا شخصیتون وفات شوی دی او کنه جن مو دا دوی پا جوان دم لیکلی؟
البته تاسو دیر خب پختلا مطرح کرد. ده ما ده مقالو ده ټولګو سلسله ډیره برخې لري چې دوی برخې د تاسو د پوښتنې جواب کېدای شي په لمن کې ولري. یوه دغه ده چې د تللو یادونه، یعنی هغه کسان چې نور موږ سره نسته، او د هغوی د شخصیت د معرفي او د کارونو د درناوي په پار ماده مقالې لیکلي دي. دا درې ټوکه دي تر اوسه پورې، دوه ټوکه آنلاین شوي دي، یو ټوکه چې لومړی برخه ده دغه ده چاپ سوه، او دریم ټوکی کار لاندې ده.
ستاسو له خبرو زه داسې پوه شوم چې د تللو یادونه په کتاب کې د هغو کسانو مقالې دي چې هغوی وفات شوي دي او له وفات وروسته تاسو دا لیکنې کړي دي، او تاسو دې ته اشاره وکړله چې د آنلاین زمانه ده او څوک باید ژر یو څه د دې خلکو په باره کې ولیکي. فکر نه کوي کله چې څوک وفات شوي او د چا یو دوست وفات شوی وي، که ژر د هغه په باره کې لیکنه وکړي، یو څه ممکن هغه د خواخوږي احساسات پکې زیات ځای شوي وي.
البته دا یو خدغه احساسات او مسله دا د خواخوږي چې مړیو سره یا بوتاو کورنۍ سره یې فودل کیږي، خو د مال لپاره مطرح هغه کسان دي چې مخکې مې یادونه وکړه چې زه خاطرات سره لرم، او یا مې استادان و یا مې شاګردان و یا مې همزولي او همدوره و، او د ما په غوږ کې اصلي موخه د متوفا لپاره درناوی او ځوان نسل ته د هغه یو دفتن یو روخانه تصویر وړاندې کول چې دا متوفا څوک و. البته ما داسې م کړي دي چې په ځینو باندې مې یو څه موده یا پنځه ورځې لس ورځې صبر کړی، مثلا د پسرلي صاحب خدای دې غریب کړي رحمت کې په باب ما یو لنډ یادداشت خپور کړ، وروسته مې بیا هغه خپله مقاله خپره کړه. یاد شپون صاحب په باب کله چې د مړینې خبرې راغی، ما یو یادداشت خپور کړ، نوانی و زموږ کلی شپون نه لري، هغه تقریبا یوه یا یوه نیمه صفحه و، اما وروسته مې تر څو ورځو وروسته مې ما بشپړه مقاله خپره کړه چې هغه د ونو یو شپون اصلي هغه و مرکزي کردار، یا هغه کتاب و ښه مفصله مقاله وه.
له محترم آصف بهان څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونې په دې برخه کې لنډه کیسه لرو. په کوم زیارت تی شو لاسونه پنوم د میمونې کامران لنډه کیسه د دوی په شخ.
استایل ویدلای وو په نکریزو سره لاسونه تنار ته ورخ کا تکړل. ناڅاپه غوتی پسروس کروټو ولګی دی. د اخ په کولو لاس راغبر کړ او غوتی زرخلې تکړې. پسترګو کې اوخ کې د غوتو لړې رسوخته ډن شوې. پاستی ته پام شو چې پسوزیدو ده. بیرته لاس تنار ته ورخ کا تکړ او پسوزیدل غوتو یې پاستای راو وسته. غلی یې څنګه توکتل. د تنار غاړی ته ناست شنی غټی میرمنې سترګې پرې رابرګې کړې او له ټوټو جوړ شوی د تنار خلپټای واخیست او په سر یې وویشته. د پلار کور د وران شاه زامن می په یوې ټیکلې ډوډۍ پسې ورک دي. تا د خان لور دلته خانی راته شروع کړې ده. ثواب زما د زوی وکړې چې ته سپېره په نصیب یې. په مړۍ کې مو برکت ختم ده. داس وزیدلې ټیکله به ته خورې چې زور یې در معلوم شي. ګلغټۍ پاس دی ټول کړل. د تنور سر یې پټ کړ. په سپینو مټو یې لستوڼي راوغوړول او له سپېرونې یې ټک وهل. دواړه لاسونه لشکور لاندې کړل او روانه شوه. لشای خواهی پری ورغک کرد. آغا دا جنبی بی خورمی لبرکلی راغلا. تازه شدی ور ترا پخی کرد. گلغوطه پا پتناسه که دشیدو وڑا چاینکا پیالی او پا دسترخوان که گرم پاستی دی جنبی بی خورد. مختاکی خوده. گلغوطه دسترخوان هواره و چی جنبی بی ترور دی گلغوطه پا خواهی ورغک کرد. بختواری پا کم زیارتی خیولا سونه. چی داسی غونده منده تک سپینه او چابا کنگور خدای در کرده. خواهی ورغ برگکلا. غلی که نخوری دی چشی بختواره. دلونو نمایی تا می هم نشی رسیدای. چیرت دا او چیرت از مالونه. پا دی خوکران که خادسو. گلغوطه ویڑ شنده را تو لکده. غلی لکوته را ووتا. پس رو غنبروی اوخکو کتارو نجور کرده وو. خپلی کوته تا دینه نشوا. پالماره دی پلار تومبولی انزور تا مخامخ و دریده. او پی جرغونی آوازی وویل. اح زما حق پی جندون که او دی خدای للاری خبر پلارا. بتا هم پو ما باندی دی دوی پشان ولور خسته وای. نونن با دوم را بی ارزخته نوم.
لاغلی کامران تخمنانه چی دا کسای آزادی راوی مجری خبرونی ترالی شلی و دوی وی چی دای للمرن یو لندو کسو سخده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
پر موسیقی د طالبانو لبندی سروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای د خوشی یو په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو لویری ملي اتن هم نشي کولای. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت و چارواکي چې نه یې غوښتل نومې او ژغې خپور شي ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. خو یو شمېر افغان فرهنګیان وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتن بندیز دی ځکه اتن له موسیقي پرته نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
ملي اتن د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه. خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتنونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بنده نو ځوانان هم نشي کولی دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو د برخې ته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نشي.
ایمال د کابل ولایت اوسیدونکی دی او دا تیره اونۍ د کوژدې مراسم و. وایي ارمان یې و چې د اتڼچیانو یوه ډله راوغواړي خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې مخکې زما کوژده په هوټل کې وه. بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتڼچیان راونه غوښتل چې اتڼ وکړي. مولې کوم مشکل ما ته جوړ نشي. نور ما کوم ټیم چې د ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزه ته دعوت نه کړه.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې که نه ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو. خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر
کار وزارت یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي مخکې ازادي رادیو ته ویلي و چې دوی په تړ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقۍ بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقۍ پرته نه کیږي.
په موسیقۍ باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقۍ بندیز د دې سبب ګرځي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقۍ باندې تنظیمي کې تر اوسه پورې زموږ اکثره ځوانان
د یادونې ده چې د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو.
لدی راپور سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ پروګرام سرته رسیږي. زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوي.